ازادي راډیو د شپږو بجو یو ساعت خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود لمړی د فروری شلمه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې مونیز بحث هم خبریږي. د راپورونو معرفي ته تر خبرونو وروسته ورځو. د تورخم دروازه د خلکو د تګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د ټولو کورنیو وغوښتل چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزڼ ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
لا شرقی او زی کابل ته خلق راځي، ل کابل ته هیواد نور سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زمونږ لمندو پلرونو دا هیله ده چې دوی د دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 نه دی کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزڼ یوه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین د لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې ډېر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبري کوي. دا خبري وروسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی یې 4.8% ته رسیږي غني کول کشف کړي. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای سي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران د 2021 کال اپریل میاشت راهیسې د 80% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړې. سپین مانی ویلي چې ولسمشر جو بایدن به لنن تر را روانې چهارشنبه پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دوره‌ای توګه دې هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یوه نوې دایمي قمانداني په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د شل اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون درېمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 50 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 6 ویکټو په سوځېدو سره د 104 شپېته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای سوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړی. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي له بهرنی ځواکونو پاتې پوځي اډې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلوي. په دې باب یو مرکه هم اوریدای شي.
نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یو برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي، دا مشکل دی چې ترسره شي.
نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې سره برابره ده. تفصیلي راپور ورباندې اوري.
یا حاکمان بی عدالت اولی او یا عدالت غیر منطقی سیاستونه قربانی کړي.
کندوز کې کاروانګر وایي چې د انجی کارلو ډیره ګټه ورته کړې ده.
درې کیلو دی تخم راوړه، هغه مې وکړه نو هغه ماته ډیره فایده راکړه، ګټه ډیره ده. دی دغه
ترکی له دوو ولایتونو پرته په نورو هغو کې تر نړېدلو ودانیو لاندې دراګیر پاتې څو کسانو په څېر د لټون عملیات پرون پای ته ورسول. 25 دقیقې بحث د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی شو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخې ته. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي پریکړې کړې چې هغه پوځي اډې به چې له بهرنیو ځواکونو اروپا ته دي په تدریجي ډول په ځانګړو اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلې کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو افغانستان کې د خپل شل کلن پوځي حضور په موده کې چې د 2021 د کال په دوبی کې پای ته ورسید، په دې هیواد کې په لسګونو پوځي اډې جوړې کړې دي. د طالبانو حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې افغانستان دا مهال له ډیرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یکشنبې د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې دې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل شي. د طالبانو د ارک په رسمي ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په غونډه کې تر هر اړخیز بحث وروسته پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت دې په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې په ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. دغه راز ویل شوي چې په همدې موخه دې له دغو اډو څخه یوازې د بلخ او کابل پر هغو ازمایښتي کار پیل شي. طالبانو نه دي ویلي چې دقیقا کله به دا کار پیل کړي. دوی د پروژو د لګښت او تمویل په اړه هم څه نه دي ویلي. د 2021 کال په اګست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر د هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوي دي. پر دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر لګېدلې، یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا دغه پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره جوړې شوې په اسانۍ کېدای شي ورڅخه د سوداګریزو او اقتصادي چارو لپاره کار واخیستل شي؟ د اقتصادي چارو پو ازرخش حافظي په اړه وایي،
تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوي دي په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی، خو که تعدیل شي بیا امکان دې شته چې هغه موخې ته ورسیږو.
د رویترز د راپور له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر په 13 دسمبر میاشت کې د اژانس ته ویلي چې وزارت د امریکا د پخوانیو پوځي اډو په اړه په یو پلان کار کوي چې وروسته به د طالبانو ریاست الوزرا او کابینت د منظوري لپاره وسپاري. د طالبانو حکومت داسې مهال پر اقتصادي ځانګړو زونونو له بهرنیو ځواکونو د پاتې شو پوځي اډو د بدلېدو هڅه کوي چې له افغانستانه د دغو ځواکونو له وتلو او وخته د طالبانو له رسېدو سره نړیوالو پر ډېرو هغو مرستو چې د پخواني جمهوري نظام د پایښت لپاره به یې کولې لاس نیولی، چې دا هېواد یې له ډېرو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ کړی دی. د رویترز د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له دې هېواد سره پراختیایي مرستې بندې شوې، په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو ډالره شتمني کنګل شوې او د دې هېواد پر بانکي سیستم هم بندیزونه لګول شوي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د سوداګرۍ او پانګونې له لارې پر خپل ځان د بسیا اقتصاد لپاره هلې ځلې کوي، خو د چینایانو په ګډون یو شمېر بهرني پانګوال د افغانستان اوسني امنیتي او سیاسي وضعیت اندېښمن کړي چې په دې هېواد کې پانګونه وکړي. که څه هم نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه د 2022 کال په راپور کې دې ته اشاره کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا بهر ته د صادراتو کچه زیاته شوې چې له دې درکه توانېدلی ثابت عواید ترلاسه کړي، خو په دې هېواد کې اقتصادي خوځښت په تېره په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له لګول شوي بندیز سره نور هم ورو شوی دی. ډېرو نړیوالو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا هم ځینې برخې درولي چې ورسره د دې هېواد په میلیونونو وګړو په تېره ښځو ته یې د بشري مرستو رسولو چارې اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد او سوداګرۍ د پیاوړتیا لپاره هڅې داسې مهال کوي چې تر اوسه یې حکومت د نړۍ هېڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د ښځو او نجونو پر زده کړې او کار د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په نړیواله سطحه د طالبانو د منځوي کېدو یو عمده لامل بلل کېږي.
راپور کې مو وردل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت وی پریکړه کړې هغه په وزیا ډې چې له بهرنی ځواکونو ورپاتې دي په تدریجي ډول په ځنګړو اقتصادي او تجارتي زونونو بدل کړي. په دې اړه نوریس نوري د اقتصادي چارو لشنون کې حضرت حافظي سره مرکه کړي او خپل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې آیا په اقتصادي زونونو د پوځي اډو بدلیدل به اغیزناک کار وي؟
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي. بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چې لپاره دي. موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمشګاوي نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد. نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو.
حافظي صاحب، د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای، خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نشو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په عنعنوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو. نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي. کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي، اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي.
پوزی اډی پوزی التیا او نورمونو ته په پام په تیر له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړی شوې دي، آیا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟
دا چې نظامی حدې کټمت کېدی چې اقتصادي زون ځینې جوړ شي دا مشکله خبره ده، ځکه چې لکه چې تاسو پوهیږئ نظامی حدې د دفاعي تجهیزاتو دی نسبول لپاره او د غې د تسهیل لپاره جوړیږي او حتی دا نظامی الوتکی د ملکی الوتکو سره ډیر توپیر لري. حتی هغه پیلوت چې نظامی پیلوت دی په ملکی دګر کې باید اپډیټ شي دغه معلومات ترسو کول شي د کار وکړي. نو په هر صورت دونه ویلی شو چې په بګرام کې او په مرمول کمپ د مزار شریف کې ډیر لوی مزکی شته دی، اما د تجهیزات څخه چې په بل مقصد کې جوړ شوی دی په مستقیمه توګه ګټه نشي پورته کیدلای، خو که تعدیل شي بیا امکان دی شته چې هغه مخې ته ورسیږو. اما په اول سر کې باید دا خپل هدف د دغه فری زونونو څخه دوی بیان کړي چې دوی مقصد څه دی.
د اقتصادي چارو شنونکی حضرت حافظي وو.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کندوز یو شمیر کروندګر اینجا د کوکنارو کښت په وړاندې ښه بدیل بولي. یو شمیر کروندګر وایي د اینجا تولید په هر جریب کې د اینجا کیفیت ته په کتو توپیر کوي. دوی وایي د اینجا یو کیلو شیره له 10,000 تر 15,000 افغانیو پورې بیه لري. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
په کندوز کې د انجی کرکیلې ته د کروندګرو لیوالتیا زیاته شوې ده او له امله یې د دې ولایت شاړې دښتې او للمي ځمکې پرې آبادو سمسورې شوې دي. 45 کلن پاچا ګل چې د کندوز ښار اړوند د اسقلان سیمې کې په خپلې کروندې کې انجی کښت کړي، هغه وایي څو کاله وړاندې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سخت ځورېده. پاچا ګل وایي له کله راهیسې چې د انجی کرکیلې ته مخه کړي په ژوند کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی.
مخکې چې ډیر سخت غریبي او غربت او بس غریبي مې بازار کې مزدوري کوله، ځان سره فکر وکړ یو تغییر باید سړی راولي خپل په دې دغه کې ژوند کې. دا نشي کېدلی چې سړی تل مزدوري وي کې غریبي وي کې. 5 کاله مخکې 3,000 منیال راوړه، یو دغسې مې یو 3 کیلو مې تخم راوړه، هغه مې وکاره، نو هغې ما ته ډېره فایده راکړله، ګټه ډېره ده دې دغه دی.
همایون چې د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې په للمي ځمکې کې انجه کرلې، هغه وایي په یو جریب ځمکه کې د انجی 800 بوټي کېنول کېږي. د هغه په وینا کې د یاد بوټي تخم وکرل شي په 4-5 کلونو کې ثمر ته رسیږي او که بزغلی وکرل شي وروسته له 2 کالو په ثمر راځي.
از یک جری مومه ته نیم بتاور او سات 150 کیلو شیره به تاسو
باندې له یو جری زمکه څخه د انجی 150 کیلو شیره تر لاسه کیږي، خو په دې شرط چې دهقانان له حوصله څخه کار واخلي او یو دهقان له یو جری زمکه څخه تر 15 لک افغانیو پورې عواید تر لاسه کولی شي. د انجی بوټي په ابیز مکو کې په 4 کلنۍ کې حاصل ورکوي او په للمیز مکو کې په 5 کال کې حاصل ورکوي.
په کندز کې د انجی کښت یو خصوصي شرکت مسول وحید الله احمدی د انجی کرکیلې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خوب نتیجه خوب شمېده د لالمی مثلا د شای سول اصل میته د اوبی
د انجی کښت پر کندز سربیره په تخار بغلان او بدخشان ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. په بیزمکو کې په 4 کلونو کې شیره وهلو ته چمتو کیږي او په للمیزمکو کې په 5 او یا هم 6 کلونو کې شیره ورکوي. موږ د انجی ډول ډول تخمونه لرو، یو کیلو له 15,000 افغانۍ نیولې تر 10,000 افغانۍ پورې قیمت لري.
د ښاغلی احمدی په خبره انجی یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امان الله حسن وایي د دې ولایت پر سلګونه هکتاره ابي او للمي ځمکو کروندګرو انجی کرلې ده.
تقریبا 8 کالونه دیخوا د کندز ولایت کې شروع شوی او د کندز په ولایت کې د هنګ کاروبار الحمدلله ډېر ښه په وده کې روان ده. کال نه بل کال ته زیاتیږي، حاصلات بیخی فوق العاده دي. له نورو کښتونو نه د هنګ بازار په کندز کې همدارنګه په نورو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې خرید فروش ډېر زیات ده.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، خو په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. خو په وروستیو کلونو کې د یو شمېر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل شوی او له امله یې د شمال ختیځ زون کروندګرو د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده.
اوس هم یوه نړیواله مسله، ترکیه له دوو ولایتونو پرته په نورو ټولو زلزله ځپلو ولایتونو کې له نړیدلو ودانیو د احتمالي ژوندي پاتې شویو کسانو پسې د لټون عملیات پرون پای ته ورسول. تبد اصل کې ده چې یوازې په ترکیه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر 140,000 کسانو ته ورسید. د ترکیې په ګاونډ سوریه کې هم د مړو شمیر نږدې 6,000 کسانو ته رسیدلی دی. دا راپور پر همدې مسلې دی.
د ترکیې په نهو زلزله ځپلو ولایتونو کې پرون یک شنبه د پلټنې او ژغورنې چارې په رسمي توګه پای ته ورسېدې. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو ادارې مشر یونس سزار په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې له قهرمان مراش او هتای پرته په نورو نهو ولایتونو کې د نړېدلو ودانیو لاندې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو پسې د لټون عملیات پای ته ورسېدل. چارواکو وویل چې په دې هېواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمېر 140,000 تنو ته رسېدلی. د جرمنی د پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیې په ګاونډ سوریه کې د 15,900 کسانو د مړ کېدو راپور ورکړل شوی، خو دا ښایي وروستۍ شمېرې نه وي ځکه په سوریه کې د مړو ارقام ژر نه نوي کیږي. د ملګرو ملتونو په وینا دغه زلزلې په سوریه کې 8.8 میلیون وګړي اغیزمن کړي دي. د سوریه په شمال لویدیځو زلزله ځپلو سیمو کې فعالانو او مرستندویو کارکوونکو د فبروري د 6 له زلزلې وروسته د ملګرو ملتونو د مرستو له نشتوالي شکایت کړی و، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال نجات رشتي پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې باور کیږي چې د ځپل شوو اکثریت یو ډول بشري مرستو ته اړتیا لري او د ملګرو ملتونو سازمان دې ته بشپړ ژمن دی چې د سوریې ټولو زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي. له زلزلې وروسته تر اوسه د ملګرو ملتونو پر مرستو بار څه باندې 140 لارې له ترکیې د سوریې شمال لویدیځو سیمو ته اوښتي. هغه سیمې ته چې ویل کیږي څه باندې 9,000 ودانۍ پکې په بشپړ ډول نړېدلې یا ځینې برخې ویجاړې شوې چې له کبله یې لږ تر لږه 12,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې اکثره ځپل شوي خلک په اوس وخت کې خیمو او سرپنا ته عاجل اړتیا لري. د ترکیې په جنوب ختیځ کې دغې مرګونې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی، شاوخوا 115,000 ودانۍ بشپړې ویجاړې کړي یا ځینې برخې زیانمنې کړي چې له امله یې په زرګونو کسان بې کوره شوي دي. ویل کیږي چې له ځپل شوې سیمې له 1.2 میلیون زیات وګړي نورو سیمو ته لیږدول شوي دي. د ترکیې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې په وینا په زلزله ځپلو ولایتونو کې په اوس وخت کې له 1 میلیون زیات وګړي په موقتي سرپناو کې اوسي.
را
راپورونه مرکه او اوریدونکو
در راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده. یو شمېر افغانان په ځنګړي ډول شزي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر وړاندې لګول سوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې له اساسي حقونو د افغانانو محرومیت افغانستان کې د ټولنیز عدالت د سرغړونې ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمېر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کېږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شدن، نه درس، نه دیگه،
ښوونځي تړل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یوه نادولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی،
ما په یوه بهرنی مؤسسه کې کار کوه، نه پوهیږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم، زه له دې نظام څخه ناهیلی یم، ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه را نه کړه. زه خپل راتلونکي تیاره وینم.
د فبروري شلمه په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي، او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتایډ دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا، په کومه ټولنه کې چې بېوزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول، او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یوه سره حساب نه دی، چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي، ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې، او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. همدا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بیکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د ستونزو د هواري لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و تبیزان
ده قدرت جزیره، مقام، نجات او دول دول تبیزون لمن زودل شوی. یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لحر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارت ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دوی تا شریعت او ده اسلام دین احکام ور کردی.
خو حقوق پوها او ده پانتون پخوانی استاد شهلا فرید وای ده طالبان حکومت خلکو ته ده یوشان حقونو پا ورکولو که پاتی راغلی او جنسیتی تبعیضی یو بیلگه بولی.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لابد مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړی او نیشي عملی کولای. د بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حسبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودای شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصول وی.
دا غلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپل اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت لپاره وي فکر راټول او آرام ژوند ولري.
ورزګان کې د کرکټ د ډیر شورزنی سیالي پیل شوې. مسولان وایي په دې سیالیو کې یو لوسلو بډلو برخه اخیستې ده چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ د یووالي راوستل دي. هغه لوبغاړي چې په دغو لوبو کې برخه لري غوښتنه کوي چې معیاري لوبغالي دې ورته جوړ سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ماپښین څخه کم 2 بجې دي او د ترینکوټ ښار اړوند د جیاک په سیمه کې د تور غره په لمن کې او د ترینکوټ ښار د څلری میلیوه او یا هم د میدان یا وی ترڅنګ د کرکټ هغه سیالیو ته لسګونه کسان راټول شوي کوم چې د غلطه د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت پر لار اچول شوي. د ژمي په دې موسم کې چې په دغه ولایت کې په سلو کې 90% ځوانان بیکاره دي، دا ډیر شورزی به دلته مجلس تازه وي او تور او شنې بل خپل ملګرو سره خوري. بشیر احمد چې د یادو سیالیو لګښت پر غاړه اخیستی وو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې په دغه سیالیو کې به یو لسلوب ډلې برخه واخلي او هدف یې د ځوانانو ترمنځ یې والیدي.
دغه لوبې چې دی شلاوریز ټورنمنټ دی د ورځګان ولایت ځوانانو لپاره ما خپل پلار چولې دي چې دغه ټورنمنټ مسلیت مې پر غاړه اخیستی دی. یو ولس لوب ډلو ګډون کړی دی د شلاوریز دغه کې خپل یو دبل پر مقابل باندې لوبیږي.
بل خو هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړی دی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل خوشاله دي چې د یو ځوان لخوا ورته په شخصي لګښت ټورنمنټ جوړ شوی، خو وايي دولت یې ورته لوبغاړي جوړ کړی. د دې خبره چې اوس مهال په سرو شګو کې او د خلکو په شخصي مزګه کې لوبي کوي.
جه سره میدان سره موږ ډېر مشکلات لرو ځکه چې موږ خپل رسمي میدان نه لرو، ګرون نه لرو چې موږ بازیان پر وکړو. ته هم ویني میدان شهیدان یې چې عمومي میدان نه لرو.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د میدان لرو هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کو ولې دي شګی لري موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګ مون ټول کړی دي په سر بیر بیم نه پاکیږي نو د ولسوالۍ کسان چې ترازی یا نور کسان موږ ټول منټونه جوړو د میدان نه لرو چې ساده اور میدان موږ په ولایت کې نه د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو
واکان چې ټورنمنټ چې دی پر لوبغاړو باندې او پر کرکټ باندې ډیر شاسر لري ځکه هغه څه چې لوبغاړي غواړي زده کوي په میچ کې او په لوبه کې په عملي توګه زده کوي
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د لوست ځوانانو شمیر خورا په پښې کې کم دی او د بیکاره ځوانانو شمیر په پښې کې او شته رسیدلی دی دغه ډول سیالي د دې لپاره یو لوی خوشحالي ده په دغه